د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره یې له خپلې خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې در 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیول دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکو او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیر بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سې کولای کور په کور کمپاین پلی کړي. کورنۍ که لطف کړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکو ګډون کړی دی. د وزارت د شمیرو له مخې تیر 2020 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 59 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پشا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیوله. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق په نامه معاون د قطعې لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او څو تنه هم زخمیان دی.
خاغلی اسیر په دغه نکته کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپکیدو خبره ورکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړې خبر پانه کې وویل چې تیر ورځ د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولاو پر هغوی د بریدونو او نکته په پایله کې 15 طالبان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شو ځینو پاره د دغو اداو پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو معترضانو د ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړلې دي. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغه اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړې خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا ایرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالنی د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالنی چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکي ښارګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوال مدافع وکیلانو ویل چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکس نوالني نیول غندلی دی. د جنوبی کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جا یونګ مخکې د جنوبي کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2018 میلادي کال په 50 کلونو بند محکوم شوی. هغه ویل چې کوم غلط کار نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه. د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د یو کال بند له تېرولو وروسته خوشي شوی. سترې محکمې د هغه دوسیه بیرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالص اوایدو په سلو کې شل جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحله لپاره خپل اجنډا جوړه کړې او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې ښاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیړو او دا مرغیو ته شو په سبب ملتان باندې ډېر زیات نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه دا ورکړي. پرسه برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوې دي. پرون لڅالو رزنی ځند ورسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوها کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړي. د اړه په مکرې لکابله د راپورته
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړیدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکابله د خپل نوم او غږ د نخ پرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالي او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
د اوربان کې په مسایلو د نظام کې او په نورې اجتماعي خدماتو په دې مسایلو کې دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنې لکه د لومړیتوب خبره مینه خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانن د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري:
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي تیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د ناستو د ترتیب او تنظیم
پاکله خبري وشوي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي: دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي له امریکا سره د شوې هوکړې یو برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرسال امرولا صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي: د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرولا صالح زیاته کړي: اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویې هیلې یې داوي چې ورځ ازادېږي، خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو له 15,000 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې بل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو د هم ویلي چې له زندانه خوشي شوي ځینې طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 چپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وایي 14 میاشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د کوچنۍ عالیه یو په فلج د ولد عمل ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپل خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین په ټول افغانستان او 14 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
خغل نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دا دي چې واکسینونه ماشومانو ته په جوماتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دی وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین له کورنۍ او دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدون کې عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدون کې بادام احمد زی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنۍ او همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنۍ او میندو پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپلو ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولیو واکسین توران راځي ورته یا چې ورته ورکوي، خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته، او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسو د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپه دې خوا مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې لامل ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم د سیغت ستونزه نه لیدل کیږي او نه راپور شوی. هغه سیمې چې پلان شوي دي په غوځ ځای کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. په سر کې یو خبره ده چې هغه هم یادونه وکم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادیږي، هلته سړه او هوا ډېره ده لکه د بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغې سړې هوا له وجې نه پلې کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم
په دولتونو کې کمپاین پلی کیږي. بل تاسو صاحب، او به تاسو مخکې یادونه کړې و د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیونه ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیونه ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب د دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3 میلیونه او 3 لکه ماشومان کې داسې بیا هم هغو سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه 3 ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگ او جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د مامانیت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې به د هغه سره، یعنی په مجموع کې به د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره له دې چې دا ژمنه مو هم ترلاسه کړې ده، بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله د کم دریځ طالبان ونیو د کمپاینونو مخنیوی یې کوو. په هغه لومړیو وختونو کې د دوی دریځ لږ څه سخت و. هېڅ ډول واکسین اسین فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویل چې په روغتیایي مراکزو کې جوماتونو کې او همداراز په کلو کې نه کور په کور په چیر باندې تاسې کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخته لاړو. دوی څه انعطاف وښود. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل. ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي او کم په ټویټ چې د طالبانو سیاسي دفتر ویانه هم خپور کړی دی. موږ د بېلابېلو لارو نه دا هڅه کړې ده د زرګرو ملتو د ادارو نه په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې د هغوی د شرایطو له مخې به پروګرام مخته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخته بوتلل. خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دا هم تر پوښښ لاندې راولای ونه سو. ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ به لاندې راغلل. نو زموږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاو کمپاینونه پلي کړو. انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په همدې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه دا هلته حالات ستونزه شته. د ناراض د خوارځواکي ستونزه ده د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی. دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي. نه دا چې د دې خطر سره مخ دي بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپل جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلی صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي ترڅو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړی معاونیت د ستراتیژیکو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او ترستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی نه د لومړی معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویلو بندیانو سره د هر ډول ناوړه کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دا شان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمی نوری ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسي من چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي من چاودنه شوې خو ځاني زیان نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوي او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومانو ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم تاوانونه لري.
یو مرګړی په کور ته لاړم وروره او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته په شوی ورډز چې په کو داز نه می پیښته اوس ما غداغ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي او ریدلې مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسکر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د ځینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15 زره غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پر رسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي وایي چارواکي د یو داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په جواب کې چې د څنګه د یوې احتمالي داخلي حملې په اړه اندېښمن دی وویل:
"It's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation."
واځي د چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او خزینه له تشکیل خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانی دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوې دي. موږ هغوی د اف بی آی لاري معاینه یا ارزو نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوا درې واره لنظر تیرو.
هغه ویل قومندانان باید د خپل عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پوري د کوم ګواښ نه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکی مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن ویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې او خفیه ادارې یا سیکرټ سرویس په همغږۍ مختزي. تر څیړنو وروسته معلومه شوه چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاو سره تړلې دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. کاوړي مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د ګڼ نورو د جوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شویو کسانو کې یو تن پولیس شامل ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په
دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو. خداش بعد مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری تا وښی چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.